لسو بجو خبرونه پایل سوا. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړی نیټه د فروری میاشتې شلمه. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونه خبریږي. خو پایل له خبرونو کوو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
ل شرقی اوزې کابل ته خلک راځي، ل کابل هیواد نورو سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلک چې سفر کوي کولای شي انتقال یې کړي. نو په دې اساس باندې زموږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی د دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 کال د پولیو دوی مثبتې پیښې، یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزن یوه نا علاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې ډیر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کې دی چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی یې 80% ته رسیږي غني کول کشف کړي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای سي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر راروانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دورهیي توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یو نوې دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د 40 اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 وکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو وکټو په سوځې دوسره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبه له میدانه ورزشي خپرونې ته مو هرکلی کوم. ورزشي مسایلو ته ځانګړې خپرونه درته وړاندې کوو. په دې ورزشي خپرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کړو او د خپرونې په پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ برابرېدل، د پاکستان له دوه پخوانی لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون، د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ، په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو پایل او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان. په دې خپرونه کې به درته پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي. پیلې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د روانې لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوریزو روانه لوبلړۍ یو یو برابره شوه. کوربه لوبډلې په دویمه لوبه کې افغانستان ته په 9 وکټو ستره ماتې ورکړه. اماراتو د افغانستان د 133 منډو ورکل شوی هدف په 19 اور کې د یوې وکټې په سوځېدو ترلاسه کړ. د افغانستان نننی مخکښ توپوهونکی نجیب زدرانو چې 30 منډې وکړې، نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپاچونکو پر وړاندې ښه ونه لوبېدل. د کوربه هیواد پیلیز توپوهونکی محمد وسیم له پیله بریدیزه توپوهنه پیل کړه او په 1 منډو وسوځېد. هغه شپږیزې وته څلوریزې ووهلې. د افغانستان لوري په دې لوبه کې یوازې کریم جنت د یوې وکټې په اخیستلو بریالی شو. لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانخیسته په څلورو اورونو کې 16 منډې ورکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 14 نیټه افغانستان په 5 وکټو ګټلې وه. په هغې لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زادی 43 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ وروستۍ لوبه ترسره کړي. بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو، د کرکټ بورډ ادارې په یوې خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او د توپوهنې او توپاچونې روزونکي ګمارلې دي. دغه لوبغاړي چې اوس روزونکي دي پیلیس کیڼلاسې توپوهونکی عمران فرحت او چټک توپاچونکی رانا نوید الحسن دي. په دې حقله نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې او توپچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14 پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه، توپ وهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي. 40 کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کینلا سای توپ وهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په وروستي ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. ښاغلی فرحت د 40 ټیسټ، 850 یو ورځنیو او 2 نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې 3 او په یو ورځنیو سیالیو کې 1 سلیزه وهلې ده. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزه وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږو کلونو راهیسې یې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي دنده ترسره کړې ده. همداراز رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبېده. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویار یو ورځنیو او 4 شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 165 فرست کلاس، 190 لست ای او یو سلو شپږویشت سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې یو زرو پنځه نوي وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربي اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همداراز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د یو بل لوبیز تړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري شپاړسمه د نټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې د روان کال په سلبالیزه یا هنډرډ سیالیو کې به راشد خان یو ور بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. سلبالیزه کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلي دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یادی لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال له اکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډله کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولین مونرو، ډینیل سیمز، جو روټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو ده چې سلبالیز سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلینو دوی ته تایید کړی چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو او د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شل اوریزي لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخوډب رامنځته شوی و. د سوداګریز لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوریزې سیالۍ پیل شوې دي. لومړۍ لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو ښه ځلېدلې ده. دوی په دریو لوبو کې دوه ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. چې راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پېښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټ لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړۍ وروسته دې سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیګ پر مهال به ټول ټال څلور دېرش سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. د یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استری سوداګریزي سیالي یا آی پی ایل به د روان جګدیس کال د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سکل به آی پی ایل کې څومره لوبې کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې رپورټ کې به له امید ظهیر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سږنی سیزن به د مارچ په 13 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د رپورټ له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې او یا لوبې د هندوستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سکال به د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې دوه سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 بجې او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. دیاری داری ویلی دی چی پلی آف او پای لوبی لپاره پا تاریخونا او دلوب لوبغالی ورسته پا داگشی. د هند غوره لیک سیالۍ چې د نړۍ په کچه مخکښې سوداګریزې سیالۍ دي پر نړیوالو نوموتو لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم بېلابېلو لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نوین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو ده چې د تیر کال اتلولي د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لدی، خو د ښځو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د ښځو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د ښځو غوره لیګ سیالۍ د 500 لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15 نیټه په یوې خبر پاڼې کې ولیکل چې د ښځینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولې کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه بله بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4 نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6 نیټه وي. اوس د ښځو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د 10 هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خو په دې نړیوال جام کې ښځینه لوبډلې نه لري. زیمبابوې لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې دې سیالیو ته لاره پیدا کړي، خو افغانستان د ښځو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د ښځو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د ښځو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي، خو یو شمېر غښتلي او نوموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفاو په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 2 میاشتې مخکې استعفا کړې وه، خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټه استعفا کړې وه، د فبروري په 13 نیټې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې دا څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و، 14 کاله د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 6 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبې چې ټول ټالی 1,895 منډې وکړې. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلې. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 12 شپږیزې وهلې دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچسټر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1,28 منډې کړې وي. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 3 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یوه سلیزه وهلې وه. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 13 سلیزې ووهلې.
اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پای ته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلو به کې کومیلا ویکټورینز د 2 وکټو په توپیر سل هیت سترایکرز ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د 9 پړاو تلولی وګټله. د سترایکرز د 1,6 منډو هدف ویکټوریا لوبډله د شلم اور په 2 توپ د 3 وکټو په سوځېدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټ انډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډي کړې وې د ټورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونې وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیګ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه ترسره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4-1 سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدید غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په وروستۍ برخه کې بیا هم د ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید یې د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلی وو. له نوموړي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د لوړو کارکردګۍ او یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص تو کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاسٹ بالنگ کی یا فاسٹ بالر سره بکار کیږي. هغه کله په ملي ساتي زموږ ملي لوبډلې بالرانی کدا هغه کم کمزورانی چې کوچي ریفر کیه ریکمند کیه دا هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دا میوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دوه نه همکار خپل هغه کده بیټنګ په برخه کې، کده بولینګ په برخه کې، کده په هر سپین بولر کې وکټ کیپر په هر برخه کې کوم ټیلنټ پیدا شي نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمند کیږي. او لته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغه ته روزنه ورکول کیږي او د هغه ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغه په لاشو کې دوه کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپ وهنې او د توپ اچونې روزون کې ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دنده ترسره کوي. دوی څه وخت کابل ته راځي د دندې د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بولرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې هم په دهانورو کې په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو د دې د به اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولی سو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپله مرکه وکړه. چې موږ د انټرویو کول هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالینګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډېر همکاري وکړي. نو انشاءالله دوی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی و چې د بشید لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهاب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کړو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې به دی کار کوي. البته هغه سامانونه چې په ریهاب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دی. ټول سامان آلات مراوړی دی او لګیا چې دا سي تجربه کار داسې کسان داسې فیزیو او داسې ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماستری او یا تر هغه در وړو کوچو زده کړی ولري نو تماسونه مونږ ولې دي لګیا یو ان شاء الله چې هغه هم ډیر ژر و ګمارو او د دې ترڅنګ کوشش مو دادی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل نو موږ ډیر کوشش دارې چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپل افغانستان کې تر سره شي او د ډیرو پیسو د مصارفو مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغاړي چمن بیا کړلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل دته بخي تعهد لرو د کابل د ګراوند پروژه اعلان تاسو پرل سوي او د نوروز ته تقریبا شرکت سره فائنل سوي دی کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم سوي دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغال کې کار شروع کی لوبغاړي چمن به مکمل استسي او د نیوي چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې درځم کې لاندې به ټول پایپ کاری چاینده دغه په د باندې پایپ کاری یا د اوبور کول څه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډرډ غونډې به د لاندې پایپ کاری به ټول لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای زو افغانستان پر سره په انټرنیشنل سټانډرډ گراوند ورته وای نو ان شاء الله هغه پروژه مکمل شوی ده په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد هم وسی تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي هغه کاروم تقریبا 95% خلاص شوی.
ښاغلی امین صاحب تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټینګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې وه دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو او ټول چمنې نوی کوو د سره پایپ کاری کوو نو د دې همدارنګه لایټینګ هم پروژه مهم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو چې کابل په ګراوند کې که څه هم په هغه بین الملی سټنډرډ به اوس فعلاً امکان ونه لري چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بین الملی کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړو نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویه باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښې کېدای شي نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټینګ کې د دې میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابودابی ته یا دوبۍ ته صرف د لایټینګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالره مصرفو نو دا به موږ ډیر کوشش دی چې دا لایټونه دلته ولګوو چې دغه ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او آخري ورځ کې صرف د یو درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي هلته میچونه وکړي نو هغه پروژه ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټینګ سیستم ولګو. د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جکوزی هم جوړو سونا هم جوړو چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټینګ کار شروع کړی دی نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوی لایټینګ کې ډیر روزګار تغیر راغلی دی ډیر روناک سوی دی ان شاء الله پر هغه باندې کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته لکه تاسو ټول پر ګراوند باندې کار شروع کوو ټول چمن ورته نوې کو لایټینګ هم ورته لګو پر آؤټډور اکیډمي باندې هم کار شروع کړی دی د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړی دي چې داسې په بین المللي سټنډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه گراسی ٹریکس جوڑ کے دغه د پاره ساؤتھ افریقا کی متماسون نیول دی سریلنکا کی متماسون نیول دی ان شاء الله مختلف ملکوں سره تماسون نیول چې اوسه صحیح استرالیا کی هتا تماسون نیول دی نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کو چې دسی کپ عمومي توګه نه یعنی د ایمیل لپاره نه کده سی څوک خارجی پیدا کو کده په درې میاشت کې یو اړین مشتراسي دوه درو هفته د پاره سمش پر ګراوند وګرځي نو سمش سره ډیر کومک کولای شي د خاور په بخش کې کوشش کو چې څنګه کولای شي دغه د بازي استرالین نو د نورو ځایو خاور ټیسټ کو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شي دا خاور په افغانستان کې چې دغه څخه کار واخو نو دا ټول شان په نظر کې نیول دي او ان شاء الله کوشش مو دی د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شي چې تای په پرفارمنس سنټر مفید ثابت شي او پلیئر پر ظرفیت کوول کې وازینه په پیچو کې کومه کو کې ریحاب کې کومک وکړي، د فاسټ بالرانو په تولید کې کومک وکړي، د نوي استعدادو پر برسر کولو کې کومک وکړي. نو دا ټول شان مو ډېر کوشش دی های پرفارمنس سنټر د لارې دا ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکي کال لپاره در دي هم یو ښه پلان ولرو.
خغله امین، ځینې خلک دا پوښتنه کوي او دا نیوکه کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپلو داخلي روزونکو ګټه نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچیز دي، بعض خلک دا پوښتنه کوي چې ولې داخلي کوچیز موږ اکثره مصروف وي، فرسٹ کلاس ٹیمونو سره ای د انڈر 19 سره دی ډیری د اے ٹیم سره ای د ایمرجنگ سره دی د نیشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي، هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړولو کې کار وکړو. د دې تر څنګ چې کله فارغ دی بدغه دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیوزي هغه بدغه سره کار کوي، ټرینران به مو د ټرینر سره ای. نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه په دې تر څنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو، په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دغه کسان هم دې راته وروزي. خو زموږ کوچیز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي، نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي. موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نه سي، هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې، هغه که کوچیزي، هغه که فیزیوزي، هغه که ټرینرزي، هغه که مساجري، ټول به د های پرفارمنس کې بیسي وزي بنه همدلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبو له میدانه د ورزشي خپرونې مینهوالو خپرونه مو همدلته بشپړه شوه. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
اساسی حقوق پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لغو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسی رادیو.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنیو کارکونکي وزګار سول، خو هغه خبريالان چې له افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم په خوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینواره دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکي نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي. د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبي آفتونه راځي، د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي.
دا یو خیریه مؤسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال، او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لري ځایو خلکو سره، مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه مؤسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چودا پراخ سو د موسی چې اوس منګا غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بیوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راوړو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی. منګا اوس راغلو اروپا ته او کچیر غواړو چې بیرته لاړ شو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي. کچیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي. نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږې که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی. ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره روزلو دپاره ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې شته دي. هغوی هم ښه کارونه کوي لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیبزای صاحب تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وایي تعلیم یې کړی وایي چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وایي مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنی یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی نو دغه لامل و چې موږ ورباندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو بېوزلو کورنیو بېوزلو ښځو سره کومک کوو نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري. هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي او د زموږ چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو. نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټولو.
بلې حبیب زای صاحب په افغانستان کې په تېرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي لکه دفتر جوړول لکه نه موټر واخیستل دی هغه باندې برخې کې لګي منګه هغه برخې ته ډیر پام نکو خپل ځان د هغه لپاره د سہولت لپاره ډیر پام نکو دومره چې منګه وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو ترانسپورت چې کله ضرورت یې نیسو یې نو موږ زیات پام چې لای خلکو د ځوان بدلون ته کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درلودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه هغوی اوس ټول کار لري کچیرې منګه هغه بودیجه نیمایي کړې وای یا دیرش فیصده یې منګه خپله هغه کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره نو موږ نشو کولای دغه هدف ترلاسه کړو نو زموږ زیات کوشش چنای دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کړو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وای یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو او موږ ډېر لکه ډېر شفاف توګه مانی زمونږ دا کارونه مخته ځي له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته نا کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغه زمنګ په دې پروژو کې چې نه هغه داخل کوو چې څارنې پتوګه او زمنګ کارمندان چې دی هلته هغه ډېر تجربه لري د خواني هغه سره کار کړی دی لکه مو ساتو سره هغه خپل غواړي چې رضاکار توګه باندې چې خدمت وکړي نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغه نه تغییر لري او بل دا چې موږ خپل افغانان یو او موږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه مانی نو زمونږ کار چې دی ډیر اغیزمن دی
حبیب زای صاحب یو خود بس پنی ټولول دی چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلا بیل اشخاص دي د ورزشی لوبغاړو ترڅنګ بیلا بیل شخصیتونه تاسو سره په دې برخه کې د بس پنی په ورکړه کې مرسته کوي او هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دی په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولای
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو یو خو د هغه لپاره په آنلاین توګه باندې لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څنګه له لارې موږ اپیل کوو بیا دا اعلاناتو ته ورکو نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200-250 پاونډو پورې نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته هلته ټولنو سره ګورو مشرانو سره بیا ځو بل ښار ته جمعتونو سره غږیږو نو هغوی موږ سره کومکونه کوي د زمنګ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو دوی قناعت حاصل شي او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه باندې دي خلکو سره مخ کوو بیا دوی موږ سره مرستې کوي بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو هغوی بیا هلته ویشي د هماغه د افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو سیمه تزو اول سروی کو هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخا کو او هغه نه بعد بیا کله چې په نخا کړی دا ټول معلومات راټولو د سروی بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغه ته کارتونه ویشو کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي هغه کارت چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زاید صاحب تاسو دغه مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو دپاره؟
نه زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راشي بیا موږ هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل. دا کارونه چې دي زموږ روان دي، دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاک د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینا اوبه واخلي. بیا چې کله خالی سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نورو قندار او هغو ولایتونو کې هم د ښځینه و دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنې زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زاید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي، هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو، د دې فایده به ډېره نه وي. او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې، د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړي دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زاید صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي. بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزی ګوري چې واقعا دغه سړي همغسې چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی، تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی مونږ دې ته فالو اپ وایو کنه، کله چې مونږ یو چاته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمونږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو مونږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زمونږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو مونږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زمونږ د هغه نه فارغ شي، د زمونږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې مونږ کېږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، مونږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې مونږ د خزینه سره، ځکه دا زیاتره خزینه دي کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو مونږ هغو ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دی هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې هم ورته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو دپاره هغې ته چې کوم لوازم په کار دي هغه مونږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
ولی حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراری حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼي؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته کوم ونډه واخیستله، هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي، دا موسسات و چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې مونږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویل چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ مونږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کېږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مخته شوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي، او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا دې ځای نه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځای نه هلته نږدې نه یې وګوري. او مونږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې مونږ واورېدل، هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنی لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که مونږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي. روزل سی وی دی نو هغوی هغه سپی مو ورسره ولیږل نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل سي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو دپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ ستاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا هغې کې دغه د تورو پیسو مسله نه وي یا دغسې د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري؟ په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خوندي؟
موږ یو هغه لرو د بسپنې د راټولولو پالیسي لرو. هغې کې دغه شیان ټول هغه دي حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي او د آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا د ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ د لارې بسپنه ورکوي نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي او حکومتونه چې دي هغه ینی دې ته اجازه ورکوي.
بله حبیب زاده صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورځي ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې اول د خلکو کلیوالو خلکو سره موږ هغه مشرانو سره یو ناسته کوو، مخکې دې چې موږ یو سروي وکړو یا معلومات راټول کړو. او موږ هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغې کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلومات دي. موږ یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او موږ تل د مشرانو سره خبرې کوو. که چیرې یو څو یو کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې، که مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره یې خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته موږ ته چې سروې په برخه کې چې معلومات په کار، یوازې دا معلومات دي چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخته ډوډۍ خوري، صحي وضعیې څنګه ده، دا شیانو موږ پوښتنه کوو.
بله حبیب زاده صاحب، په دې خاطر چې ستاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټکنی نسي؟
دې ته اوږدمهالي پروګرام وایو. هغې کې موږ اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې، اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې. او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغه برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي. او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو، هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو 20 میلیونه ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو، د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې، او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلما په پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسې کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واورئ. د ازادي میلما اوسنی پروګرام د غمرو
په یوشت کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 د ماښام له 12:00 د سهار تر 12:00 او په لنډو چپو 12:00 او 15:00 د سهار له 12:00 د ماښام تر 12:00 اوریدلی شئ.